د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشهید دلته په پراکی لغرمې وړاندې لس بجې دي چې د پیښور د مسپخین د یوې بجې سره سمون خو زموږ ملګرتیا به تر دو بجو پورې وي. په لومړۍ نیمای کې د خیبر پښتونخوا فاټا او پاکستان په اړه رپورټونه درته لرو. په دوهمه نیمای کې 219 پروګرامونه ورورولي او تاند هیلې اوریدلی شي. د دې هر څه د اوریدلو لپاره د مشال رادیو سره تم شي. خبرونه به وي، خبرونه پس به تر رپورټونه وړاندې کوو. زما همکار بوریوال کاکړ په سټوډیو کې را سره ده. د دې مهال خبرونه ته اورو.
لومړی دا مهم خبرونه سره ټکی. د فاټا سیاسي اتحاد وایي ډېر زر به د قبایلي سیمو د اصلاحاتو مسله بیا راپورته کړي. په کوټه کې د هدفي وژنو پر ضد د هزارګانو لخوا د هدفي احتجاجي ناستن په شپږم ورځ هم دوام لري. روس په برتانیا کې د خپل پخواني جاسوس سرګي سکریپال مسله نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې راپورته کړي. د فاټا سیاسي اتحاد وایي ډېر زر به د قبایلي سیمو د اصلاحاتو مسله بیا راپورته کړي. د فاټا سیاسي اتحاد د مشر اسد افریدي د چهارشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې ځینې سیاستوال او نور قوتونه نه غواړي چې په قبایلي سیمو کې آئینی او انتظامی اصلاحات وسي. دا په داسې حال کې ده چې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې قبایلي سیمو ته د پاکستان سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک غځولو بل له کومې اسمبلۍ منظور شوی، خو په سینټ کې منظوري نه ده ورکړل شوې. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د هند پر حکومت نیوکې کړې دي چې د ده په وینا په کشمیر کې پر ولس ظلم کوي. مولانا فضل الرحمن د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې په دې اړوند به د جمعې په ورځ په ټول پاکستان کې احتجاج کوي. مولانا فضل الرحمن پر دې مهال په پاکستان کې د سیاسي کړکیچ په اړه وویل چې حکومت بې واکه دی. زه چې څه ته واکداران وایم هغه لاچاره خو په اپوزیشن کې دي. د حکومت ماته چې کومې ادارې دي هغوی له ځانه واکمن جوړ کړی دي. ټول حکومت په عدالت کې ولاړ دی. که د هیواد د سیاسي نظام د حال سو نو بیا د سیاستوالو او پارلمان د مستقبل په باره کې فکر مه کوئ، بلکې د ملک د راتلونکي په اړه فکر وکړئ. مولانا فضل الرحمن د فاټا په اړه وویل حکومت یې ویلي چې لومړی دې له قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک پر ځای کړي او بیا دې د هغوی د راتلونکي په اړه پریکړې وکړي. په کوټه کې د هدفي وژنو پر ضد د هزارګانو لخوا احتجاجي ناست نن په شپږم ورځ هم دوام لري. د کوټې پر عالمدار سړک د روانې دي احتجاجي ناستې یوې مخکشي جلیلې هیدر پرون مشال رډي ته وویل چې د دوی هدفي وژنې دي ودرول سي.
نوموړی وایي زموږ د ننۍ درنې هدف دا دی چې تېر ورځ په کوټه کې د هزاره قبیلې پر ټیکسي ډرایور ډزې شوې وي او دا لړۍ له ډېر وخت راهیسې روانه ده. زموږ دا پرلت د امن لپاره دی. موږ له ریاست خفه یو ځکه چې موږ دا امید له لاسه ورکړی چې ګینې حکومت به موږ ته تحفظ راکړي.
نوموړی وویل چې تر اوسه هیڅ حکومتي چارواکی نه دی ورغلی او نه یې هم ورسره رابطه کړې ده. دا احتجاج د تېرې جمعې په ورځ له هغه وروسته پیل شوی و چې په کوټه کې یو ځل بیا نامعلومو وسلوالو د هزاره ټولنې دوه تنه ووژل او اته نور ټپیان کړل. چا د دې پیښو ذمه‌واري نه ده منلې. د باجوړي یو شمیر خلکو ویلي چې دوی په 2003 کال کې پوځي عملیاتو ځپلي، خو لا هم حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. دوی په دې اړه یو کمیټه جوړه کړې ده، کومې چې د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د خپلو مسلو د هواري لپاره خبري غونډه وکړه. د یادې کمیټې مشر حاجي سبز علي خان مشال رادیو ته وویل
زه دا مطالبه کوم د حکومت نه چې دا کم د 200 نه والا د 300 پورې کم کورونه پاتې دي زمنګا د ابډیمنه چې کومه ډټه راستلې داغه متعلقه، نو مونږ ته د خپل کار د خپلې پیسې راکړې شي. کچرته کې مونږ ته خپل موزه نه ملاويږي نو دا زمما ډیډ لاین دی چې په 25 تاریخ په 25 تاریخ باندې با د گورنر هاوس مخې ته سره د خپل قومه سره د دې ټولو خلکو زه درنه کوم. ان شاء الله زه به احتجاج کوم.
د حکومت لار خاطر اوسه په دې اړه خبرګون مختنه دی راغلی. په باجوړ کې د وسلوالو پر ضد په 2003 کال کې پاکستانی پوځ عملیات کړی او چې لکبلې په زرګونه کورنۍ بې کوره شوی وي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په جلال آباد کې دوه پولیس وژل شوی دی. د یاد ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤلین وایي چې د جلال آباد ښار ګلفروشي کوڅې تصویرمه تیر ماخستان شاوخوا اتنیمې بجې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو د ملي پولیسو دوه عسکر وژلې. د دوی په وینا په دې پیښه کې د مارکیټ یو چوکیدار هم ټپي سوی دی چا یې ذمهواري نه ده منلې. د افغانستان د لوګر ولایت چارواکي وایي دوی هیله مند دي چې د څرخ په ولسوالۍ کې به دیرش تړل شوي ښوونځي نن یا سبا بیا پرانیستل سي. د لوګر د والي ویاند سلیم صالح په دې اړه بیګا مشال رډیو ته وویل د لوګر والي امنیتي ادارې او ولایتي شورا په سیمه کې له قومي مشرانو علماو سره په اړیکه کې دي چې دا ښوونځي به په همدې اونۍ کې پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې نن څلورمه ورځ ده چې د څرخ په ولسوالۍ کې طالبانو لس کالجونه او شل ښوونځي یا سکولونه تړلي دي. روس په برتانیا کې د خپل پخوانی جاسوس سرګی سکریپال مثلا نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې راپورته کوي. روس غوښتنه کړې ده چې په برتانیا کې د روس پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا ته د زهر ورکول کېدو مسله دې په نړیواله توګه وڅېړل سي. برتانیا وایي د دې لوی امکان دی چې روس به د مارچ پر څلورمه نیټه د رامنځته شوي دې پیښې تر شا لاس لري، خو روس په دې کې لاس درلودل ردوي. د دې مسلې له رامنځته کېدو وروسته د برتانیا تر څنګ تر لروشتو زیاتو هیوادونو د روس شاوخوا 150 سفارتکاران ورسول دي. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنایی ویلي چې له اسرائیل سره خبرې اترې کول به یو نه معاف کېدونکې تېروتنه وي. نوموړي دا خبره د چهارشنبې په ورځ پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې کړې ده. نوموړي اسرائیل ته په اشاره ویلي چې له یو دوکباز دروغجن او یرغل رژیم سره د خبرو اترو پر لور تله یو لویه او نه معاف کېدونکې تېروتنه ده. دا له هغه څو ورځو وروسته ده چې د سعودي ولیعهد په لومړي ځل وویل چې اسرائیل حق لري چې پر پرامنه توګه پر خپل خاوره ژوند وکړي. د خبرونو پای
پوروال کاکړو چې تاسو ته د دې مهال خبر نه وړاندې کول کر سره پاتې شوی. نو په دې خبرونه کې د دغو ریپورټونو تفصیل اوریدل شي. د فاټا ځوانانو وکیلان د اصلاحاتو لپاره د لاریون پلان لري.
په راتلونکي انتخاباتو کې د فاټا ولسوالۍ د خیبر پختونخوا ایسه شي او د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې نمائندګي ولري، دا به زموږ کوشش شي.
مولانا فضل الرحمن د کشمیریانو لپاره د احتجاج خبره کوي.
پورے ملک میں ہوگا، ڈسٹرکٹ لیول پر ہمارے مساجد میں ائمہ خطبہ اسی حوالے سے خطبہ دیں گے اور پھر اس کے بعد مظاہرے بھی.
د پیپلز ګوند مشران وایي د نواز شریف سره روغنه کوي. په ریپورت کې به ووري په ورکزو کې پر رسنیو د بندیز وضعیت ته کتنه کوو. بلوچستان کې د حکومت او ځوانو ډاکټرانو ترمنځ د ناندرۍ حال هم درکو.
د هسپتالو فعالي په باره کې دی، د هسپتالو کې د سهولیات په باره کې دی، بلوچستان په سیمه کې د زړو انسټیټیوټ د کینسر هسپتال موږ خدا مطالبات.
تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه رورولي او تاندې هلي هم اوریدل شي. بدرګه مو کړئ. د فاټا سیاستوالان ځوانانو وکیلان وایي چې د قبایلي سیمو آئینی او انتظامی اصلاحاتو لپاره به ډیر زر په احتجاجونو لاس پورې کړي. دوی پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې پر حکومت به فشار راوړي چې له راتلونکو ټول ټاکنو مخکې د فاټا اصلاحاتو ځینې برخې عملي کړي. بلخوا جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډله بیا د دې مخالفت کوي او وایي چې د څه قسمه اصلاحاتو مخکې باید د فاټا له ولس څخه وپوښتل شي. نور تفصیل اسرار الله محمد درکوي.
د فاټا سیاسي اتحاد زکونکو سازمان او وکیلانو اتحاد وایي چې ډیر زر به د قبایلي اصلاحاتو مسله بیا راپورته کړي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر اسد افریدی د شروع پر ورځ له مشالو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې ځینې سیاستوالو او نورو قوتونو د یو سازش د لارې د فاټا مسله شاته کړي او نه غواړي چې په قبایلي سیمو کې آئینی او انتظامی اصلاحات وشي. خو نوموړی وایي ډیر زر په دې لړکې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابلي.
چې دا د سیاسي تحریک اجلاس راوړو او ریفارم ایجنډې ته بیا د سره کتنه وکړو او داسې پروګرامونه پلان کړو چې د ریفارم په ایجنډا کې بیا زور واچو، که هغه د درنې په شکل کې وي، که هغه د جلسو په شکل کې وي، که هغه د احتجاجونو په شکل کې وي. خو دا پروګرام مونږ بیا د سره شروع کوو او دا به مو خواهش وي یعنی چې په راتلونکي انتخاباتو کې د فاټا ولسوالۍ د خیبر پختونخوا ایسه شي د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې نمائندگی ولري. دا به زموږ کوشش شي.
د فاټا سیاسي اتحاد مشر دی وضاحت ونه کړ چې څوک د فاټا اصلاحاتو مخه نیسي. خو جمعیت العلماء اسلام ګوندوایي د قبایلي سیمو په موجوده آئینی او انتظامی نظام کې د څه قسمه بدلون راوستو مخکې باید د ریفرنډم د لارې له قبایلي ولس پوښتنه وشي چې هغوی څه غواړي. د دې ګوند یو مشر عینالدین شاکر د شروع په ورځ له مشالو سره په خبرو کې ویل چې دوی د دې لپاره هڅې پیل کړي چې د پاکستان آئین دې قبایلي سیمو ته اهم وغځول شي.
ولې موږ د دې مل نه بار نه شو وتلی؟ موږ د دې ملک خلک یو. د دې ملک په آئین کې چې څه لیکلي شوي دي موږ دا وایو چې هغه قزان له صوبا وي په بهتره طریقه باندې هلته نافذ کېدلی شي چې کم د صوبې حقوق دي کم دایره اختیار ده د هغې مطابق او که هغه بعض خلچ د انضمام خبره کوي نو په انضمام کې به دا دي صرف دومره ده چې په انضمام کې به دلته موږ د کور مالکان نه یو میلمانه به یو او کزان نه صوبا به وي بیا به موږ د خپل کور خپل مالکان یو.
د براسال کې دا چې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې قبایلي سیمو ته د پاکستان سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک غځولو بل له قومي اسمبلی منظور شوی خو لا یې هم سینټ منظوري نه ده ورکړې. د فاټا وکیلانو اتحادیې مشر اعجاز مومند د شروع په ورځ مشال ډو ته وویل که چېرې د سینټ په راتلونکي غونډه کې پر دغه بل بحث ونه شو نو دوی به بیا خپل احتجاجونه پیلوي.
دا خبره د سرت نه پاتې شوله نو موږ د پاتو د مشرانو سره دا خبره هم کړې ده چې په دې ټیم کې اے پی سي د ټولو پارټیانو یو متفقه اجلاس راغوښتل. ډېر ضروري ده چې الیکشن که په 2018 کې کیږي او که د دې نه پس کیږي خو چې نمایندګي خامخا ورکړي او چې کوم یو 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 مسوده تیاره شوې ده چې هغه فوراً په هغې باندې عمل ته رامد وکړی شي. نو موږ چې هغې ته لږ انتظار به دی کوو چې که هغې کې موږ سره دوی څه خبره ونه کړو لازمن
د فاټا زده کوونکو سازمان هم وایي چې ډېر زر د فاټا اصلاحاتو عملي کولو لپاره په احتجاجونو لاس پورې کوي. د دې سازمان پخوانی مشر او موجوده غړی شوکت عزیز وایي
د خلکو سره د قبایلي عوامو ځوانان به بلارو چې په اسلام آباد کې کومه درنه ده زمونږ درنه ادارې تاریخ اعلان به په دې پریس کانفرنس کې کېږي نو د هغې لپاره به تیاری کوو. موږ به دا کوشش کوو چې دا کم اصلاحات بل دی دا پاشي د سینټ نه او ورسره چې کومې موږ سره وعدې شوې دي په اصلاحاتو کې هغه دې پوره کړلی شي.
یا د ویچ ر پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د فاټا اصلاحاتو کمیټه جوړه کړې وه چې د فاټا په خیبر پختونخوا ورګډول او د سپریم کورټ او های کورټ واک او اختیار فاټا ته غځول دي د رپورټ مهمه برخه وي.
اسرار عالم محمد د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د هندي پوز لخوا له ادعا سره سم پر خلکو د ظلمونو پر ضد د جمعې په ورځ د مظاهرو اعلان کړی دی. نوموړي دا اعلان پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وکړ. د دې ترڅنګ له هغه څخه د پښتون ژغورنې غورزنګ او د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه هم پوښتنه وشوې. تفصیل یې په دې رپورت کې چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ تاسو وړاندې کوي.
مولانا فضل الرحمن پرون د اسلام آباد په خبري غونډه کې د هند پر حکومت نیوکې وکړې چې د پونا په کشمیر کې زور زیاتی کوي. د اعلان وکړ چې ګوند به سبا یعنی د جمعې تر لمانځه وروسته په ټول پاکستان کې مظاهره کوي. د کشمیر په اړه د پاکستان د پالیسۍ په اړه مولانا فضل الرحمن وړاندیز وکړ چې باید یو کمیټه جوړ شي چې هغه په دې اړه ټول په یو نظر کړي.
ما د پارلمان د کشمیر په کمیټه کې په ډیر سختۍ سره ویلي دي چې د ولس د استازیتوب اداره پارلمان ده او کمیټه د پارلمان نماینده ده. د پارلمان له کمیټه سره په ګډه دي داسې یو اداره جوړ سي چې پکې خارجه وزارت د کشمیر د چارو وزارت او د آزاد کشمیر د حکومت نماینده شامل وي او دوی باید هر څلور میاشتې وروسته سره کښېني چې دارنګ زموږ پالیسیانی یو شانسی خو هیڅوک پر دې عمل نه کوي.
له مولانا فضل الرحمن خبریالانو د پاکستان د سیاسي کړکیچ په اړه وپوښتل نو د هغه جواب و چې دا وخت حکومت ډیر بې واکه کړل سوی دی.
زه
چې څه ته واکداران وایم هغه لاچاره خو په اپوزیشن کې دي. د حکومت ماتې چې کومې ادارې دي هغوی له ځانه واکمن جوړ کړی دی. ټول حکومت په عدالت کې ولاړ دی. چېرته په عدالت کې ولاړ کله په نیب کې ولاړ او کله په الیکشن کمیشن کې ولاړ دی کله چېرته کله چېرته. که د هېواد د سیاسي نظام د حال سو نو بیا د سیاستوالو او پارلمان د مستقبل په باره کې فکر مه کوئ بلکې د ملک د راتلونکي په اړه فکر وکړئ. باید ادارې دومره بې مهار سي چې هغه ټول سیاست او سیاسي ادارې پنه شکړي باید د ملک نظام چلي دوه پرې شودل سي او د خلکو اعتماد پر ځای وساتل سي.
د جمعیت علما اسلام له مشر څخه د پښتون ژغورني غورزنګ لخوا په پېښور کې د اپریل پر اتمه نیټه کېدونکې جلسې پاړه د هغه نظر وپوښتل سو، نو د هغه جواب و چې ګوند یې تل له فاټا سره د سو ظلمونو پاړه شغ راپورته کړی دی. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د قبایلي سیمو خلک کله د مذهب په نوم وژل سوي او کله یې بیا د قوم پرستۍ په نوم راتلونکی نسل وژل کېږي، نو د ده په وینا باید ډېر احتیاط وسي چې آیا کومه لاره اخیستل سوې ده هغه د فاټا د خلکو په ګټه ده او که نه.
عبدالحی کاکړ د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری ویلي دي چې د دې هیواد له پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره په هیڅ صورت روغه نشي کېدی، بلکې سیاسي جنگ به ورسره جاري ساتي. نوموړي دا خبره تېره ورځ په ګډي خدا بخش کې د ګوند ولسی غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. په دې اړه نور حال په دې رپورټ کې چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي تاسو وړاندې کوي.
د سین صوبې په ګړی خداباغ سیمه کې د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د نه دیرشم تلم په مناسبت جوړ شوې یوې ولسي غونډې ته آصف علي زرداری وویل چې په دا وروستیو کې د نواز شریف لخوا د سینټ د مشرتابه لپاره د رضا ربانی ملاتړ کول یو سازش وو، خو دا شوه چې رضا ربانی له خپل ګوند سره ودرېدی او د نواز شریف دا سازش ناکامه سو. د زرداری په وینا شپږ میاشتې وړاندې یې له مسلم لیگ نون ته ویلي وه چې دوی به د هغوی د خپل خوښې سینټ مشر ورڅخه رانولي.
تاسو همیشه د اسټابلیشمنت په مرسته پر موږ گزار کړی، خو نور به داسې نه وي. تاسو په سیاست نه پوهیږئ او انشاءالله پیپلز ګوند به تاسو له سیاست نه لرې کوي. هغه ورځ زما یاد دی چې ستاسو حکومت مو بچ کړو، خو چې کله حالات لږ ښه شول نو تاسو سترګې تندې ته وخېجولې.
جلسې ته په وینا کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری پر نواز شریف او عمران خان نیوکې وکړې او ویل چې په سیاست کې د نواز شریف 2.5 کاله او د عمران خان 22 کاله وسول، خو اوس هم له یو بل سره جګړه کوي او د اقتدار لپاره دواړه د یو بل د لاندې شولو هڅه کوي.
نواز شریف او عمران خان که په پنجاب او خیبر پختونخوا کې څه کارونه کړي وای نو د سند او پیپلز ګوند پر ضد به پروپاګاندا نه کوله. عمران دی یو نوی سرکاری هسپتال وخی چې د بنسټ تیګی په پښتونخوا کې ایښی وي، او بلخوا چې نواز شریف عدالتونو ته د عزت ورکولو تحریک چلوي نو ماته خندا راشي چې چا په خپل ټول ژوند کې د عدالتونو عزت نه وي کړی او هغه نن د عدالتونو د درناوي خبره کوي، نو دا ټوکی نه دی نو څه دی؟
د پیپلز ګوند مشرانو لخوا د پاکستان مسلم لیگ دون او پاکستان تحریک انصاف پر ضد نیوکی په داسې حال کې زیاتې سوي چې راتلونکو پارلماني ټاکنو ته په حساب څو میاشتې پاتې دي.
احمد شاه اعظمی په اورګزو ایجنسی کې سیاستوالان، خبریالان او ځوانان وایي چې په رسنیو کې د دوی د مسلو د راپورته کېدو وروسته پر دوی د امنیتي چارواکو لخوا په لګولو بندیزونو کې نرمي راغله، خو لا هم ډېرې ستونزې شته. خبریالان وایي اوس تر څه حده د رپورټینګ اجازه ورکړل شوې. بلخوا د قبایلي زده کوونکو سازمان مشر هم وایي چې دوی د اورګزو پوځي چارواکو بللې او تمه ده چې دغلته د دوی په فعالیتونو لګیدلې بندیزونه په بشپړه توګه لرې کړل شي. خو د اورګزو ایجنسۍ د مسلم لیگ ځایي مشر خان زمان اورګزی وایي چې لا هم دوی په خپله سیمه کې خپل سیاسي فعالیتونه پر مخ نشي بولی. نور تفصیل په دې رپورټ کې چې لوي دمې وروسته اورېده شي. په اورګزو ایجنسۍ کې سیاستوالان، خبریالان او ځوانان وایي چې له څه مودې راهیسې د چارواکو لخوا د دوی په هلو ځلو لګیدلو بندیزونو کې نرمۍ راغلی، خو باید چې دغه په مکمله توګه لرې کړل شي. د اورګزو پریس کلب مشر صالح الدین اورګزی د شورو په ورځ مشال رډیو ته وویل چې د نهې په ورځ له خبریالانو سره په ملاقات کې د ایجنسۍ د سکاوټ مشر ورته ویلي چې د دې سیمې خبریالان اوس کولی شي هغه مسلې رپورټ کړي د کومې چې د اورګزو ایجنسۍ سیکټر کمانډنټ یا د پوځي څانګې مشر اجازه ورکړي.
هغه سره مونږ پرون هغه چې کوم مسایل مسله وه هغه ختمه شوه، او هغه مونږ دا باور راکړی دی چې یاره تاسو ته به په علاقایي مسایلو باندې چې کوم دی د کورې جزات میلاویږي او تاسو ته به د ترو له ترو اجازت دی خو سیکٹر کمانډر چې حکم دی سیکٹر د هغه په درو بتا تیر راځي.
لدی سورې وړاندې د اورګزو پریس کلب مشر مشال لډیو تویلو چې دوی به له پوځ او امنیت سره تړلي خبرونه نه رپورټوي، خو دوی ته په نورو مسلو د رپورټنګ اجازه ورکړل شي. په پاکستان کې د رسنیو سارنې سازمان فریډم نتورک هم تیره میاشت اورګزو ایجنسی ته د خبریالانو په ورتګ یا له هغه ځایه په رپورټنګ بندیز په سختو ټکو کې غندل. د دې سازمان مشر اقبال خټک مشال لډیو ته ویلو چې له 15 میاشتو راهیسې د امنیتي ادارو لخوا دغه بندیز لګول شوی. د په خبره دا بندیز چې د امنیتي اندېښنو له وجې لګول شوی غیر آئینی ګام دی. بلخوا د قبایلي زده کوونکو د سازمان مشر الیاس اورګزی وایي چې دوی هم د اورګزو سکاوټ مشر د زیارت په ورځ بللي او تمه ده چې دغلته د دوی په فعالیتونو لګیدلي بندیزونه په بشپړه توګه لرې کړل شي. نوموړی وایي دوی اوس پر فیسبوک خپل فعالیتونه کولی شي او کرکټ ټورنامنټونه هم جوړوي، خو لا هم په خپله خوښه په ټوله ایجنسۍ کې تګ راتګ نشي کولی.
څوک بازار ته نه پرېږي، یا میلمه د سر راشي، یا هغه علاقي کس بهاري وخت تیر کو دوبۍ سعودي کې وخت تیر کو، هغه سره اندراج نشته. نوکار خوخ بهر چرالو هغه خپل چوټي په پیښور په کوهاټ کې تیر کی.
بلخوا د اورګزو جنسي د مسلم لیگ نون ګون ځای مشر خان زمان اورګزی وایي چې لا هم دوی په خپل سیمه کې خپل سیاسي فعالیتونه پر مخ نشي بولې. نو موړې وایي انتخاباتو ته لږه مده پاتې ده، خو دوی ته د جلسو کولو اجازه نشته.
او موږ کوم سیاسي جلسې کوو یا څه کوو غي اجازه تل راکړي، او میډیا والا نه پرېږدي کدا چې اورګزو ایجنسی چې تمو پروګرامونه وکړو، نو بیا راشو خالي فیسبوک ته ورکو، ولې میډیا والا پرېږدي نه هلته اورګزو ایجنسی کې نه ورکوي. باقاعده سیاسي کمپین یا سیاسي اجلاس یا څه مکمل اورګزو ایجنسی کې پابندي دي، او بیا موږ واټ پانګو او پېښور کې کوو.
خود پاکستان تحریک انصاف او رگزو ایجنسی صدر گل محمد بیا وایي چې د چارواکو لخوا د دوی د جلسو او کرکټ ټورنامنټونو په کولو ځکه بندیز دی اسینه چې یو څوک د ګڼې ګڼې په ځای کې 14 نوکړي. خو نو وړې وایي اوس یې وړې وړې سیاسي غونډې پیل کړې.
جلسې هم په ایجنسی کې نه دي شوی، ونه کیږي کنه. نو کارنر میټینګونه کوو، جلسه باندې پابندي ده چې د څلټکو ته یې ډیره تاسو ایوایټ کوو غړ کې درنګس کوو. چې کوم کارنر میټینګز دي دمو کوو بس خپل کار چلو. نو
بلخوا د اورګزو ایجنسی د پولیټیکل انتظامی یو چارواکي حسین شاه مشال رډیو ته ویلي چې دوی ته پر دې اړه هیڅ معلومات نشته چې ګینې دغلته د خبریالانو، سیاستوالو او ځوانانو پر فعالیتونو څه قسمه بندیز دی. نو موړی زیاتوي چې په دې لړ کې ورته نه کوم نوټس ورغلی او نه هم ورته چا شکایت کړی. مشال رډیو هڅه وکړه چې د اورګزو ایجنسی ځایي پوځي چارواکو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. یاد دی وی چې په 2010 کال کې په اورګزو ایجنسی کې د مشکوک وسلوالو پر ضد عملیات هم ترسره شو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
دا سه حال کې چې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د خپل غوښتنو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړي، د دې تحریک په مخالفت کې هم ځینو خلکو د مشرانو یو ډله جوړه کړې چې ورته پاکستان زنده باد تحریک نوم ورکړي. د دې تحریک د نهه یا سه شنبه په ورځ په پېښور کې یو جلسه هم وکړه. په امیر ساحل پښتون تحفظ غورزنګ سره د مخالفت موضوع سیړلې.
د اپریل پر دریمه یو شمیر کسان په پېښور کې ورغونډ شول او د پاکستان زنده باد تحریک په نوم یې یوه جلسه وکړه چې موخه یې د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون تحفظ غورځنګ پر هلو ځلو انتقاد کول او خپل مخالفت ښودل ول. د دې نوي تحریک دوه مخکښان وایي دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ له غوښتنو سره موافق دي، خو ورباندې اعتراضونه هم لري. د مومندو د بایزو یو ملک او د پاکستان زنده باد تحریک مخکښ حاجي زیارت ګل پرون مازیګر مشال راډیو ته وویل په پیل کې یې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ کړی و، خو اوس یې مخالفت کوي. دوی ویل شکمن دی چې له بهره او له افغانستانه د منظور پښتون ملاتړ کیږي.
پښتنو سره یو قسم زور او زیاتی او ظلم روان دی سناته، او د پښتنو د تحفظ لپاره یو غږ پورته کړی و، هغه کې سره خلکو مطالبه کولې و، هغه سره حمایت او د زکاو همکاري سره کوله. او اوس چې موږ شکایت لرو، مخالفت کوو، هغه دا وجه ده چې داسې ښکاري چې په دې کې د افغانستان نه د لاسونه ښکاري، په کې د بار نه ورته خلک شاباش وایي او د حمایت کوي. حال دا چې هلته په خپله د پښتنو سره ظلم کېږي او د حمایت کوي، نو په دغه وجه باندې موږ خپل هم پې شک پیدا شوی دی.
د خیبر ایجنسی یو ملک عبدالرزاق وایي د نهه پر ورځ د پاکستان زندباد د تحریک په جلسه کې ګډون وکړ او دا ځکه چې تر شاوخوا یوې نیمې لسیزې وروسته په قبایلي سیمو کې امن راغلی او دوی ویریږي چې د منظور پښتون په مشرۍ د جوړ غورځنګ فعالیتونه هلته د ناکرارۍ لامل نشي. دی وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښان دې منتخبه جرګه جوړه کړي، حکومت ته دې خپلې غوښتنې وړاندې کړي او جلسې دې نه کوي.
بس خاص اختلاف خو سم نه او که بیا خاص اختلاف وي نو بیا په دا خبره چې دا 15 کاله پاکستان کې یا په قبایلو کې چې څه تیر شول که نه، او دا مونږ پاک فوج آرمی روچاته شوه او دا دهشتګرد او دا خلکو نه یې دا علاقه ساتنه کړه، اوس بیا ویرې مونږ ته داسې ګل خبره خرابوي چې مونږ وطن کې بیا غوغا جوړه شي. مونږ دا یو چې که فرض که د دوو خلکو څه خبره څه مطالبه وي نو په کار دی مونږ قبایل خو ټول عمر په جرګه باندې خبرې مخکې حل کړي دي او که حکومت سره وي او که پخپله کړي، نو په کار دی چې یوه منتخب جرګه جوړه کړي.
د پاکستان زندباد تحریک د پېښور په جلسه کې لسګونه کسانو ګډون کړی و او پر ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر یې هم پاڼې جوړې کړي دي چې پکې پر پښتون تحفظ غورځنګ انتقادونه کوي. خو د پښتون ژغورنې تحریک یو فعال او د نړیوال سیاست څېړونکی ګلمرجان وایي دوی د نړۍ په یوه هیواد کې هم له هیچا سره رابطه نه ده کړې چې د دوی تر شا ودرېږي. ګلمرجان وایي د دوی لاریونونه او جلسې د پښتنو ولسي جرګې دي او یوازې د پاکستان د آئین یا اساسي قانون دننه د خپلو بنیادي انساني حقونو غوښتنه کوي.
مونږ انسانان یو، مونږ درې رشتې لرو. زه خپل ذاتي ګلمرجان درې رشتې لرم. زه انسان یم، زه مسلمان یم، زه پښتون یم. دې ملکانو ته یا دې مشرانو ته زما صرف دا سوال دی چې د ټول عمر زه د کشمیر په غم کې، د فلسطین په غم کې، د چیچنیا په غم کې، د بوسنیا په غم کې راوتی یم. که زما په غم کې یا د افغانستان کې څوک راوځي، یا په هند کې څوک راوځي، یا په اروپا کې، یا په افریقا کې راوځي، نو دا څه داسې غیر فطري خبره نه ده. او دا دې طرف ته بوتل چې د دوی په غا باندې، په شا باندې خلک راوتی دي، هغه د انساني همدردۍ یا د مسلمانۍ یا د پښتونولۍ په خاطر د مونږ سره راوتي دي.
ګلمرجان زیاتوي چې په پښتون تحفظ غورځنګ کې د هر چا ورګډېدو ته لیواله دي او اوس مهال یې هم په کمیټیو کې د لګکیانو لکه سیکانو استازي موجود دي. نو دوی غورځنګ مخالفه ملکانو او فعالانو ته هم ورسره د خبرو کولو او د دوی په غونډو کې د ګډون بلنه ورکوي.
پامیر ساحل د بلوچستان ځوانو ډاکټرانو حکومت ته دړکه کړې چې که غوښتنې ونه منلې نو په روغتونونو کې به د ناروغانو معاینه پرېږدي. د ځوانو ډاکټرانو اتحادي مشر ډاکټر یاسر خوستی پرون خبري غونډې ته ویل چې هسپتالونو ته سهولتونه ورکول په صوبه کې د زړه او کینسر د څانګو د پرانیستلو په ګډون یو شمېر نورې غوښتنې دي چې د ژمنو سربېره حکومت نه دي پوره کړې. د دې تر څنګ د بلوچستان د پیرا میډیکل اتحادیه هم په هړتال ده. نور تفصیل په دې رپورت کې چې عبدالحی کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
د ځوانو ډاکټرانو اتحادیې دړکه کړې که حکومت یې په 48 ساعتونو کې غوښتنې ونه منلې نو د صوبې په ټولو روغتونونو کې به کار پرېږدي. دا خبره د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیې د بلوچستان څانګې مشر ډاکټر یاسر خوستی وړم ورځ د کوټې په سیول هسپتال کې د پیرا میډیکل سټاف په احتجاجي کیمپ کې یوې خبري غونډې ته وکړه.
موږ دوی ته خواستم کوی چې دا مطالبات را تسلیم کړي او موږ بیرته ودې ته مو مجبور کوی چې موږ خپل خدمات بیرته وډرا کړو. هغه چونکې دوی موږ په خپل وادې باندې کایه منسولو نو یو ربیا موږ مجبور سولو چې موږ ولاړ سو خپل کوم خدمات موږ په او پی ډی کې ورکو. دا غزه مبارس موږ دا نه غواړو چې موږ یو دم ولاړ سو او خپل خدمات مبارک نو موږ بیا دوی ته 48 غنټې الټیمیټم ورکړي چې په دا 48 غنټې کې موږ کوم د مطالبات جایز دا تسلیم کړي او که دوی نه کړ تسلیم 48 غنټې بعد بیا په ګرد بلوچستان کې ډاکټرز دي او پیرامیډیکل سټاف چې دي هغه به په او پی ډیز کې خپل خدمات سرانجام کوون ځا به مبرابې.
دا په داسې حال کې ده چې د کوټې په سیول هسپتال کې د 13 ورځو راهیسې د پیرا میډیکل سټاف کارکوونکي پر احتجاج ناستي. ډاکټر یاسر خوستی وایي چې د مارچ په 14 په بلوچستان کې د حزب اختلاف د مشر عبدالرحیم زیارتوال په مشرۍ جوړې کمیټې دوی ته باور ورکړ چې غوښتنې به ومنل سي خو لا هم نه دي منل سوي.
او زموږ کوم مطالبات دي د هسپتالو فعالیت په باره کې دی، د هسپتالو کې د سہولیات په باره کې دی، په بلوچستان په سیمه کې د زړو انسټیټیوټ د کینسر هسپتال زموږ خدا مطالبات. د دې علاوه چې کوم د ډاکټرز د پیرامیډیکل سټاف مطالبات دي هغه دې مطالبات نه دي چې هغه اول ور بلوچستان غواړي. په ګرد صوبو کې یو کال کېږي چې هغه تسلیم شوی دی. وایي د زموږ صوبه دي چې دوی نه راکړي، دوی د زموږ غره تسلیم کړي، بیا که موږ وکړي بیا د پرمادا الزام ولګي.
ډاکټر یاسر زیاته کړه چې کم ډاکټران کار نه کوي د هغو پر ضد دي حکومت قانون پورته کړي. د ډاکټرانو د اوسنی خبرداري په اړه حکومتي چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدس بزنجو د رواني میاشتې په درېمه نیټه په سیول هسپتال کې د ناڅاپي دورې پر مهال د ناروغانو لپاره د دوایانو د نشټوالي او په ناپاکۍ سخته خواشینی څرګنده کړې وه. اعلی وزیر خبریالانو ته دا هم ویلي وو چې حکومت یې د روغتیا په څانګه کې په اروبونو روپیې مصرفوي، خو په روغتونونو کې د ولس لپاره ټولې اسانتیاوې په نظر نه راځي.
عبدالحی کاکړو اوریدونکو په پیښور کې درنګ ساتله د ماسپخین یو نیمه بجه کېدونکې د بوریوال کاکړ په سټوډیو کې را سره دی. تاسو ته د دې مهال لنډ خبر نه وړاندې کوي.
د فاټا سیاسي اتحاد وایي ډیر زر به د قبایلي سیمو د اصلاحاتو مسله بیا راپورته کړي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر اسد افریدي د چهارشنبې په ورځ مشال رادیو ته وویل ځینې سیاستوال او نور قوتونه نه غواړي چې په قبایلي سیمو کې آئینی او انتظامی اصلاحات ووسي. د قبایلي سیمو سیاستوال او قبایلي مشران د دې سیمو د آئینی حیثیت په اړه پر دوو ډلو ویشل دي، ځینې غواړي چې په خیبر پښتونخوا کې شي او ځینې ورته لومړی د ټول پښتنې غوښتنه کوي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د هند پر حکومت نیوکې کړې دي چې د پوینا په کشمیر کې پر ولس ظلم کوي. مولانا فضل الرحمن د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې په دې اړوند د جمعې په ورځ په ټول پاکستان کې احتجاج کوي. په کوټه کې د هدفي وژنو پر ضد د هزارګانو له خوا احتجاجي ناسته نن په شپږم ورځ هم دوام لري. د کوټې پر علمدار سړک د روانې دي احتجاجي ناستې یوې مخکښې جلیلی هیدر پرون ناوخته مشال رادیو ته وویل چې د دوی هدفي وژنې وترول شي. د باجوړ یو شمیر خلکو ویلي چې دوی په 2003 کال کې پوځي عملیاتو ځپلي خو لا هم حکومت ورسره هیڅ مرسته نه کړې. دوی په دې اړه یو کمیټه جوړ کړې کومې چې د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د خپلو مسلو د هواري لپاره خبري غونډه وکړه. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په جلال آباد کې دوه پولیس وژل شوي دي. دا یاد ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤلین وایي چې دا پېښه تیر شپه 3 بجې رامنځته شوې ده. چا د دې پېښې ذمہواري نه ده منلې. روس په برتانیا کې د خپل پخوانی جاسوس سرګی سکریپال مثلا نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې راپورته کوي. روس غوښتنه کړې وه د چې په برتانیا کې د روس د پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا ته د زهر ورکول کېدو مسله دی په نړیواله توګه وڅېړل شي.
پرېوال کاکړو چې تاسو ته د دې مهال د خبرنو لنډیز وړاندې کول اوریدونکو، په دې نیمایي کې 219 پروګرامونه درته لرو. په ورورولي پروګرام کې چې پرېوال کاکړې تاسو وړاندې کوي، تاسو به واورئ چې په سویډن کې مسلمانان او د نورو مذهبونو سره تعلق لرونکي خلک څنګه په ګډه او په امن ژوند تیروي، او په تاندې هیلي خبرونه کې چې زموږ همکار فرخندا سره تاسو وړاندې کوي د پروفیسر ډاکټر نور جهان سره خبرې اوریدل شي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې مو زه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په سویډن کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند کیږي او کنه. هلته په تیر کړو کلونو کې یا شی او بدی خاطرې څه دي، او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو سره د خپل وطن حالات څنګه ارزوي. د دې اونۍ په خبرونه پیل کوو. سویډن په شمالي اروپا کې پروت داسې هیواد دی چې د رګبي له پلوه د اروپا یو له لوی هیوادونو دی، خو یوازې له دوو هیوادونو سره پولې لري. په لویدیز کې له ناروې او په شمال ختیځ کې له فنلینډ سره لګیدلی دی. دا هیواد له پاتې نورو خواو له ګلف آف بوتانیا، بالټیک او شمالي بحرې سره ساحلونه لري. د سویډن پلازمینه سټاکولم نومیږي، او تر هغه وروسته یې په لویو ښارونو کې ګوتنبرګ، مالمو او داسې نور دي. د ورلد میټرز نومي ادارې د معلوماتو له مخې د سویډن آبادی دا وخت څه کم 10 میلیونه ته رسیږي.
د پیو سیډنیز مرکز معلومات ښیي چې په سویډن کې د نړۍ د زیاتره لوی مذهبونو پلویان ژوند کوي، خو تر ټولو زیات شمیر پکې د عیسویانو دی چې د هیواد د ټولې آبادۍ 80% جوړوي. په سویډن کې مسلمانان د هیواد څخه کم 10 میلیون آبادی تقریبا 15% جوړیږي. په سویډن کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه افغانان هم په لوی شمیر آبادی. د دوی لوی برخه په مرکز ټاکولم، ګوتنبرګ او مالمو کې ژوند کوي، کوم چې د دې هیواد تر ټولو لوی ښارونه دي. په نړۍ او په ځانګړي توګه په غیر اسلامي هیوادونو کې پر اسلامي مرکزونو نظر لرونکي اداره سلاتومیټک د معلوماتو له مخې په سویډن کې 14 لوی مشهور او ثبت شوي اسلامي مرکزونه دي چې په مجموعي توګه په زرګونه کسان د عبادت لپاره ورځي. په سویډن کې د یو شمیر اروپایي هیوادونو پرتله پښتانه افغانان ډیر آباد دي. حسین دیندار هم له دوی څخه یو دی او له تیرو 40 کالو راهیسې په دې هیواد کې نه یوازې ژوند کوي، بلکې هلته د یو اسلامي ټولنې استازیتوب هم کوي. دوی هلته د مذهبي ازادۍ په اړه وایي:
سویډن کې نیکمرغه مسلمانان عام او تام ازادي لري. هیڅ نوع قیدتونه نشته، هیڅ نوع ممانعتونه نشته. د ټول ادیانو خلک چې دي د خپل ادیانو ازادي لري، البته د قانون په چوکاټ کې، یعنی قانون ورته هیڅ نوع موانع نه ده وضع کړی. خدا چې بعض مواردو کې موږ په جره سره د مسجد په طریقه د اذان اجازه نه لرو، هغه په دې معنی چې د دې ټولنه ده اسلامي ټولنه نه ده او داخل د مسجد کې لاسپیکرو د اذان اجازه لرو. یو دغه یوازې یوه موانع ده چې مسجدونه په جره حق نه لري، او بعض مسجدونه دي چې هغوی دا تقاضا کړې وه او دغه اجازه یې ترلاسه کړې.
دوی وایي کله هم داسې نه دي سوي چې یو سویډنی دی د دوی په وړاندې او یا د ده د معلوماتو له مخې د کومبل مسلمان په وړاندې د هغه دین او کلتور ته سپکاوی کړی.
قانون دلته د مدني قانون ډېر ته حاکم ده او قدرت کې ده. که څوک زړه کې څه ولري په ظاهره درته نشي ښکاره کولی، ځکه د مدني قانون ویره ورسره وي. د پولیس ته چې هغه معرفي کي، هغه نه پوښتنه کېږي، هغه نه تحقیق کېږي، نو هېڅکله هم داسې نه دي سوي چې په مستقیم شکل سره چې زه په حساب د مادې دین یا د مادې ګیرې یا د مادې خپله شخصیت د مذهبي شخصیت سپکاوی سوي. البته د ما یوازې ما نه دی، ټولو مسلمانانو. او دا چې غیر مستقیم څوک درته مشکلات جوړوي او ته پرې کوم ثبوت نه لرې، هغه طبعا ډېر پېښ شوي دي، شخصا ماته هم پېښ شوي.
حسین دیندار وایي تر ټولو لویه خوشحالي په مالمو کې د لوی جماعت جوړېدو چې په وړاندې هیڅ بندیز نه و.
موږ د دې ضرورت نه لرو او د دې لیوال هم نه یو چې د چانه په حساب د څه یو ښه خبره واورو. موږ خپل دلته د مختلفو وطنو مهاجر یو، د فلسطین، د سومالیا، د عراق، د سوریه، د زړې یوګوسلاویا، خپل منګ افغانان. دا یو منګ یو اسلامي ټولنه درو چې زه خپل د افغانانو د ټولنې نمائندګي کوم. نو زه په خپل دی د استازیتوب د افغانانو چې زه کله هلته کینم د نورو ورونو سره، موږ داسې یو د خوشحالۍ فضا لرو، د یو اتحاد فضا لرو په خپل منځ کې چې د استان د نورو خلکو داسې وړو غټو خبرو ته کوم ارزښت هم نه ورکوو.
په دې جماعت کې امامت کوونکی کاری تاج محمد په سویډن کې د مذهبي ازادۍ په اړه راته وویل چې که څه هم سویډن غیر مسلم هیواد دی، خو بیا هم پکې ورته پراخه مذهبي ازادي ورکړل شوې ده.
ازادی خو تر حد نه تر ډیر حد پورې شته، الحمدلله. د اسلامي د لحاظ ډیره ښه جامعه ده. لس کاله مو کېږي اتحادیه هم الحمدلله لرو، جمعتونه هم شته، موږ پرې اړه لري، ټول افغانانو پرې اړه لري چې څومره دوی کولی شي.
کاری تاج محمد وویل هلته یا مذهب ته دومره احترام کیږي چې که دوی خپلو اولادونو ته د مذهبي زده کړو ورکول وغواړي، نو د حکومت لخوا ورسره مرسته کیږي.
دغه دلته چې کوم خاص کر حکومت د دغه طرفه موږ ته ډیره ازادي ده، بلکې تر ده حد پورې هم ده که موږ وړو بچیانو ته خپل اولادو ته درسونه شروع کړو، دوی موږ سره کومک کوي، باوجود چې موږ قرآن ور وښیو، اسلامي شیان ور وښیو، اقتصادي کومک هم دوی کوي. نو الحمدلله ازادي بشي ډیره ده، د فکری د لحاظه، د نظر د لحاظه، اسلامیت وي که انسانیت وي که نور شیانو په نظر وي، الحمدلله ازادي ډیره ده.
له نوموړي مې وپوښتل چې آیا کله د مذهب پر اساس ورسره توپیري چلند سوی او کنه، نو هغه وویل
نه نه داس شی نظر ته نه درغله نه داس شی سره مخ مخ شوی یو دای افراد او اشخاص بعضی وخت کې داس کورونه وشي مشخص تر ته الحمدلله داس خاص کرد داس هیڅ نه دی شوی چې مشت ازر ته د لوی دی اسلام د لحاظ دی یا مثال د اخلاق د لحاظ دی نه الحمدلله داس ورته سره نه مخ مخ شوی
کاری تاج محمد وای لکه څنګه چې د سویډنیانو چلن مهم دی همداسې دی ته هم قتل پکار دی چې زموږ یعنی هلته د میشتو مسلمانانو سلوک څنګه دی
خبره دغه ځای کې دی عامه ټولنه د ټولنه جوړیږي زه یم یو ځای نه راغلی یم بل دی یو ځای نه راغلی دی بل د خو په دا جامعه کې و زندگی کوو دا جامعه دومره ښه دی که درته ووایم چې جامعه یې موږ په لاس کې دی دغه یې موږ په لاس کې دی دغه شی دغه اوس ما پورې اړه لري چې زه په جامعه کې زه جامعه ته څه شی کوم بعضې وخت ډېر وخت نظریات دغسې وي چې د جامعه نه ډېر وخت ګیله کړو حالانکه که ساده فکر وکړو زه هم د جامعه یو فرد یم ته هم د جامعه یو فرد یې بل هم د جامعه یو فرد دی د غیر مسلمانه چې دی په کومه جامعه کې چې موږ اوسېږو ډېر امکانات شته الحمدلله نظریات د اسلام په باره کې بیخي ډېر څه دي اخلاقیاتو په باره کې الحمدلله ډېر څه دي نو اوس موږ دی موږ څه کوو د موږ پورې اړه اوس لري
ولایت خان هم یو پښتون ځوان دی چې له تیرو شاوخوا 12 کالو راهیسې په سویډن کې ژوند کوي دی د خپلې تجربې پر اساس په دې هیواد کې مذهبي ازادي داسې ارزوي
سویډن کې مذهبي ازادي تر څو ما د ډېر اسلامي ملکونو نه باندې تلته ډېرې په دې حساب چې په هر کوڅه کې په هر ځای کې جماعت شته خلک کولی شي جماعت واس کې ځایت کې راونی شي او ته بیا د جماعت نومر کې جماعت جوړ کړي لمنځونه کولی شي عبادتونه کولی شي په ستره کې د اختر لمنځونه په عمومي پارکونو کې یعنی ځایونه ورته نیسي په عمومي پارکونو کې چې په سلهاوو خلک راځي هغه اده کولی شي او هر رقم مذهبي ازادي چې دلته وغواړي هغه شته
ولایت خان وای کله هم د مذهب پر اساس داسې څه نه دي ورسره سوي چې پر د بد لګېدلې وي
تر اوسه پر خلکه نظر سره مخامخ یم او فکر نه کوم نور د څوک سره مخامخ شي په کارا ډول نور زندس پیښې کېدی شي چې مسلمانانو یا مهاجرو چې راغلي دلته داس کار نه کړي وي چې هغه د دوی د قانون خلاف وي یا داسې شوي خلک په زړه کې تکرکه ورته پیدا شوي وي خو هغه احساس هم دغه وي چې د مهاجر چې راغلي دي مثلا غلا کې کېلي یا په قتل کې کېل شوي یا داس کار نه کړي چې د دوی قانون یې نقص کړی وي خامخا خو براله چا سره داسې تر اوسه پورې نه زه شاید یم او نه ما سره خپله شوي او نه ما اورېدلي دي د مذهب د نگاه نه چا سره توپیری چلن شوی دی یا کی
نموړي ویل چې بدی خاطرې نه لري خو خوږی خاطرې خورا ډېرې دي چې یو پکې داسې بیانوي
دلته د ژمي موسم کې د لمنځونه ډېر کم وخت پر لري مثلا درې وخت لمنځونه چې دي د ماسپښین مازدیګر او ماښام د ټول په دوه ساعتونو کې درې ساعتونو کې دولس نه نیولې تر درې نیم بجو پورې دا درې وړه لمنځونه یم پیاو وخت تقریبا راځي نو کله کله ماښام لمنځه ته سړی جمعه ته رسېدګي نه شي کړی نو ما خپله داس شوي دي چې په شوپ سنټر کې چې دا خلک سودا کوي که نه په دغه ځای کې ما ځان دپاره لمنځه دپاره ځای انتخاب کړی چې دلته راځه لمونځ وکړه نو ما چې کله لمونځ باندې ولاړې ما ډېر کسان راغلي چې غواړي مخامخ تېر شي چې زه دلته په لمنځه باندې ولاړ یم بېرته لاره چپ کړې ده نیمه ته شاتېر شوي دي پوه شوي دي چې دا عبادت باندې اخته دی کېدای شي دوی تر مخ څه تېر شم هغې نو دا ماته ډېره جالبه وه کېدای شي په افغانستان کې یا پاکستان کې یا په نورو اسلامي ملکو کې کسان د تا د لمنځه تر مخ تېر شي خو دوی دا درناوی وکړه او په څنګ تېر شو
ګل امیر 15 کال وړاندې سویډن ته راغلی او هلته ژوند او کار کوي له دې مې وپوښتل چې خپل مذهبي مراسم څنګه ترسره کوي نو د وویل
نو څنګه چې په وطن کې کېږي هغه سي دلته مو سو الحمدلله دلته موږ مسجدونه لرو یو نه زیات اندازه مسجدونه لرو او یو رقم لوکال ورته وایي دلته موږ وطن کې مه خاني رقم یو زینه لرو هغه ته لندوالان کینو کله چې غټه پته یې هغه په مسجد کې کوو که وطن کې څه مفت شو یا هغه چې کور یې کور ته ورځو هلته کور کې پته ورته کوو نو څنګه چې وطن کې رسم رواجونه دي همدغه سې دلته کوو که څه هم مثلا په زیات تعداد نه یو دلته موږ چې اوسېږو که نه خو بیا هم چې څنګه د وطن کې کلتور او رسم رواجونه کوو اوسېږي هغه دلته موږ کوو خو زه خپله دلته کار کوم د یو بر شرکت کې دلته خپل لمونځ کوم هېڅوک ماته څه نشي کوي حق نه لري چې ماته ووایي چې ولې لمونځ کوي
ګل امیر د سویډن د حکومت او ولس لخوا نور مذهبونو ته د مذهبي ازادۍ او زغم په اړه وایي
سویډن یوازنی هیواد دی چې د اروپا په سطحه فکر کوم چې دلته زما د کور 200 متر کې جامع جومات دی، درې منزله جامع جومات دی. سویډن یوازنی هیواد دی چې په دغې کې د جمعې په ورځ فکر کې اذان کوي، او له فکر کې اذان کوي د جمعې په ورځ، او په زیاته اندازه خلک راځي دلته. اسلامي کې د غشت او لټونونه شته، او دلته اسلامي مکتبونه شته. معلومات لرم بیا په ښارونو بیا فرق لري، یو تعداد ښارونه چې بیا هلته مسلمانان زیات دي، افغانان زیات دي، هغه کې بیا ډېر عربي پرمختګ زیات دی مسلمانانو لپاره. او ارته اصول
ګلامیر وایي لکه څنګه چې په افغانستان او پاکستان غوندې هیوادونو کې خلک له قانون څخه سرغړونه کوي، هغه دلته نسی کولای.
اصول دی، اصول نه مخنه مصالحه نشي کولای چې هغه اصول مصالحه سرغړونه وایي، لکه څنګه چې وطن کې خلک سرغړونه کوي، هغه راګند دلته نشي کولای. نور پابندی نشته، داسې خاص پابندی نشته چې موږ وایو چې ولې تا زنانا ته څه کوي، تا ولې ټکرا جوړ کړی. هیڅوک د خاص نه لري دلته چې یو زنانا ته مثلا وایي تا ولې ټکرا جوړ کړی، ته مسلمان یا کار کې تا ته اجازه نه درکوم ته مسلمان. هیڅ قانون دې د ښه قانون لري، او هغه د قانون نگانه یې چا باندې یو څوک بل چا باندې تیرای نه شي کولای. حتی یو څوک یا تس نه شي ولای، چې تور یا تسپین یا تسکروزی شي تل کوي. دی دا مشکل دلته الحمدلله نشته.
سویډن هم یو له هغو هیوادونو دی چې په تیرو وختونو کې کله ناکله داسې ناوړې پیښې پکې رامنځته شوې دي چې د مسلمان هیوادونو وګړي پکې ښکېلو. ګلامیر وای کڅ هم داسې پیښو دوی ته مشکلات نه دی جوړ کړي، خو بیا هم دوی په دې خپکیږي چې د یو کس لوجی ټول مسلمانانو ته بدنامي جوړ شي.
مشکلات نه دی جوړ، خو سړی غږیږي چې ولې داسې سړی ورته زوریږي. موږ ته به څه مشکل نه جوړ کړي، خو سړی زوریږي چې ولې داسې وشي. مثلا یو کار یو نفر کتار وشي، هغه د ټول مسلمانانو رنګ بدلېږي. موږ به داسې کارونه ونه کړو، لکه دلته چې موږ اوسېږو نو یو ورځ به ونه کوو، نو یو میاشت ونه کوو. سړی دلته اوسېږي باید هغه قانون ته باید احترام ولري، خلکو ته خلک ته احترام لري، تا باید احترام ورته ولري، احترام متقابله باید سړی ولري. داسې نه چې یو څوک تا سره ښه کوي او ته بد کوي، سړی موږ خفه کېږو، خو نور مشکلات چې نه دي کړي.
کاری تاج محمد وویل د خپل وطن او اروپا دواړو ټولنې لیدلې دي، خو د اروپا پر تلا د افغانستان، پاکستان او نور داسې هیوادونو په ټولنه کې زغم یا برداشت ډیر کم دی.
سړی ځان نه د پښتنه وکړي، امام مسؤلیت دی سر، امام مسؤلیت انسانیت دی، امام مسؤلیت دغه دی چې په کومه جامعه کې اوسېږم بلته ضرر ونه رسوم، کبل ته ګټه نشم رسوی، کبل تحمل کوی نشم، قضاوت هم په بل چا باید ونه کړم. که هر سړی دومره کم از کم فکر وکړي چې زه څه کم، زه باید څه وکم، امام مسؤلیت څه دی ادا کړی مې دی، کور کې، جامعه کې، مکتب کې، بل ځای کې، بل ځای کې. انشاءالله تعالی په دغه لږ فکر، په دغه لږ سوالونه چې سړی د ځانه وکړي، پروردګار عالم لاره ورته خلاصوي. لاره چې خلاصه شو نو هر سړی ویني، حقیقت ویني چې دا حقیقت دی که نه دی. نو اوس موږ فل حال دغه مسؤلیت دی، موږ ته چې کوم مسؤلیت اخلاقي دی که انساني دی، هغه ځان نه باید پوښتنه وکړو. نن سبا مشکل دغه دی، هر سړی په بل چا باندې خبره اچوي.
د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه. بل اونۍ به د یو بل هیواد پاړه له تاسو سره معلومات شریکو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ چې هر ځای یاست ژوندی، خوندي او خوشاله اوسئ.
مشال ریڈیو دا
پوتان دی هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هر کلی کوم. په دې پروګرام کې د خیبر پښتونخوا د دوو پوهنتونونو د پخوانی وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر نور جهان سره خبرې کوو.
چې هر یو لار کې تکلیف شته، خو ژوند هغه به از چیلنج ایکسپټ کړي، او ما ایکسپټ کړی دی. تکلیفونه مې تکل خو خوشاله پدې یم. په ایجوکیشن سیکټر کې به زما د لاسا زرونو بچي به، او چې په هغه کې جینکې الکان ځوانه.
ډاکټر نور جهان چې د خیبر پښتونخوا د دوو پوهنتونونو وایس چانسلر پاتې شوې ده، د کرکټ تخت نصرتي سره تعلق لري. هغې لومړنۍ زده کړې د خپل کلي سره سره په وزیرستان او کوهاټ کې کړې دي. هغې د پېښور پوهنتون په جیولوژي کې شپاړسم کړی دی او وایي په هغه وخت کې په خپل لومړني کار یا جاب کې به ډېرو ژورو ژورو کانونو ته هم کوزیده. د خپل تعلیم او د کاري تجربو په اړه هغه وایي:
ما کاکول اسټیټ ماینز ورته وایي د افتاباد کې د پاکستان فرسٹ پروډکټیو ماینز وو. هلته کې ما ایز اے ٹرینی جیولوجسٹ چې کومه دې جاب جوائن کو، او تاسو به یقین ساتئ یا نه، خو هغه وخت کې زبا 14th لیول ماینز ته بزل لاندې تلم. میپنګ به مم خپل کو، ټول مونږ سره بریټیشر زیات وو او زمونږ پاکستانیان کم وو، او هغه تکي به مونږ خپل کار کو. او بیا هغه نه پس چې کوم دی، بیا لکه هغه وخت کې زما واده شو، او واده سره سره چې کوم دی زما بچی هم ساتل، بیا مې ایم ایس ایم فل هم چې کوم دی انوایرمنٹل جیولوجی کې وکړو، بیا هغه نه پس چې کوم دی په اوپن میرټ باندې چې کوم دی زما اسکالرشپ ته اپلای وکړه هالند نامې، دا دی یو انسټیټیوټ فار ایرو سپیس اینڈ ارتھ سائنسز. هغه زینه مې بیا ایم ایس وکړو په اسپیس سائنسز کې، او بیا شری پی جی میں ہم ماں اکڑلا، بیا رالما پاکستان کے سپارش میں الطا اوکو، بیا ماں آغا پی جی خپل ڈیفینڈ کرا، پوسٹ ڈاکٹورل میں بیا دا ٹیکساس یونیورسٹی نا یو ایس نا اوکو.
پروفیسر ڈاکٹر نور جہان د پېښور یونیورسٹی د ماحولیاتی سائنس یا انوائرمنٹل سائنسز چیئرمین هم پاتې شوې ده، او د اسلامیہ کالج پوهنتون او ثوابی پوهنتون د وایس چانسلر په حیث یې هم کار کړی دی. هغه د یو پوهنتون د مشر په حیث تجربه لري، او د خپلو زده کړو په وخت د زده کوونکو د تنظیمونو یوه فعاله غړې هم پاتې شوې ده. د ډاکټر نور جهان نه مو وپوښتل چې په پوهنتونونو کې موجوده سیاسي هلو ځلو او د زده کوونکو تنظیمونو ته څنګه ګوري.
سیاست زما خیال دی چې شوی دی په یونیورسټیانو کې، زمونږ په وخت کې باقاعده رجسٹرډ فیډریشنونه وو. زمونږ کې زه چې خپله پېښور یونیورسټی کې سټوډنټ وم، ما په خپله په سټوډنټ اسوسیشن سټوډنټس فیډریشن دی کې زما ډېر کار کړی دی. باقاعده مونږ خو د سټوډنټس هیلپ کوو، او زه به تاسو ته وایم چې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی کې چې څونه ممبران دي، که زه غلط نه وایم 80% دا ټول د دغه یونیورسټیانو د سیاست چې کوم مونږ ورته وایو، آلدو دا هغه سیاست نه وو، خو دغلته کې یو سیاسي پوها ورکول، یو لیډرشپ دغه ورکول، دا ټول شیزونه موجود وو. او مونږ ټولو خلکو چې کوم دی هغه حساب سره چې سوپر ته سیاست دی، مونږ پارټیسپیشن ټولو خلکو کړی دی، او 80% چې کوم دی ایم پی ایز ایم این ایز نن د خیبر پښتونخوا چې تر دې یاده پېښور یونیورسټی ګریجویټ. نو دا سیاست انسان نه، داسې انسان نه جوړی چې کوم نن زمونږ د بچی کوم اړخ روان دي. په دې کې نور هم ډېرې خبرې دي چې هغه تاسو ته هم پته ده، نېشنل انټرنېشنل پولیټیکل چې کوم حالات روان دي هغه هم دي. هو زمونږ په ملک کې دنه او په خیبر پښتونخوا کې څو غړي داسې هم دي چې هغه بچی مس رائټ کوي، او هغه بچی چې کم دی هغه بیا استعمالي. او زه به ایمن دا هم وایم چې په کار دادا چې څنګه مونږ نېشنل اکشن پلان جوړ کړی دی چې مونږ وایي ایکستریمیزم ټیررزم او دا ټول سیزنه مونږ ختمو، زه به وایم چې زمونږ دا بچی چې نن د ټولو یونیورسټیانو کې موجود دي، په کار دادا چې ټولو نه مخکې دوی ایجوکیټ کولو دپاره ټیچران ایجوکیټ شي، زما فیکلټی ممبرز ایجوکیټ شي، چې یو بچی چې هغه دی اړخ روان دی، مونږ به څنګه د هغه هغه سایکولوژیکل دی کې هغه سیاسي طور باندې دی، که هغه یو پوزیټیو سایډ دی اف د سوسایټی، هغه طرف هغه ټولو نمخ کې دا هغه اویرنس پروګرام پکا.
د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د یو زده کوونکي مشال خان چې د مذهب د سپکاوي په تور بلوګرو زده کوونکو اووجه له دغې پېښې وروسته په پاکستان او خاص کر خیبر پښتونخوا کې په تعلیمي ادارو کې په سیاسي هلو ځلو او په نصاب یو ځل بیا نیوه کې پیل شوې. ډاکټر نورجهان وایي د داسې پېښو د مخنیوي لپاره به په نصاب کې یو لوی بدلون راوستل وي.
زما په کریکولا کې پکار دادا چې ساينس اینڈ پیس، ریلیجن اینڈ پیس، دا ساينټیفیکلی سوشلی او باقاعده چې کم خلک ریلیجیسلی زنا بچی مس گائیډ کوي، هغه هم پکار دادې. ځکه چې زنن هم دا کلیم کومه سریانې تیرې شوې. مذهبونه چې کوم دي هغه تاسو وګورئ، هغه چرې هم یو انسان مزناور نه جوړي. خدا زمونږ د خپلې سوسایټۍ زمونږ چې کوم اکشنز دي، زمونږ چې کوم ټریننګ دی، زه وایم چې اول پکار ده چې موږ کریکولا هغه کې چینجز راولو. زم د سټوډنټس او د ټیچر د دې دواړو لپاره څنګه چې نېشنل اکشن پلان دی، نېشنل اکشن پلان دې جوړ کړي چې په ایجوکیشن سیکټر باندې هغه هایر ایجوکیشن د سکول لیول نه اونې د یونیورسټي لیول پورې چې یو ټیچر چې هغه صرف کلاس اخلي نه، کلاس به صرف اخلي خو اول مونږ خپل فیکلټی ممبرز، اول زمونږ خپل سوسایټي چې کومه ده، که هغه مور دی، که هغه پلار دی، که هغه رور دی، که هغه خور دی، که هغه ټیچر دی، چې مونږ په خپله دی اویرنس پروګرام داسې وکړو چې مونږ په خپله اول پې پوه شو او دا بچي هم. نو که مونږ نن ایجوکیشن انسټیټیوشن باندې دې خبرې ته توجه ورنکړه او کریکولا چینج او امپروومنټ له متوجه ورنکړه، خو بیا هم زه به وایم چې په دې پېښور کې ترجان په شان ډېرې ښځې دي چې هغې جاب هم کوي، هغې بهر هم وځي، هغوی د ژوند حل ټولې حلې ځلې کوي. دا ورځ به بیا لرې نه وي چې پېښور نه به هم دغه شان خریه بیا جوړېږي چې هغې کې به بیا یا ښځې یا داسې وخت نا وخته د ژوند حلې ځلې به خلک نه شي. سپوز زه دا کوېشن په خپله هم د ځان نه کله کومه چې مشال سره هلته ټول بچي هم وو، ټیچران هم وو، یونیورسٹی ټول ایڈمنسٹریشن هم وو، آیا دا خلق مینٹلی اویئر نو؟ داسې څنګه وشوله؟ خو بیا به زه هغه آنسر ته راځم چې مونږ له پکارداري چې مونږ په ایجوکیشن انسټیټیوشن کې اوس دغه وخت دی چې مونږ اویئرنس پروګرام پازیټیو سایډ باندې انټروډیوس کړو او نیشنل ایجوکیشن پالیسی کې.
پروفیسر ډاکټر نورجهان چې د هلکانو او جنکو د ګډ تعلیمي نظام د دوو لویو تعلیمي ادارو مشره پاتې شوې ده، په دغه ټوله لار د کومو مشکلاتو نه تیره شوې په ځواب کې وایي.
زکه ما خیال دي چې زما سره به داسې ټکي اویلیبل نه دي چې زه خپل مشکلات پکې وایم، خو یو خبره به زه کوم چې څنګه چې زه وایم چې نېشنل ایجوکیشن پالیسی، دغه شان به زه وایم نېشنل وومن پالیسی. زه ډېرې خبرې به دا وخت نه کوم. یو خبره ده چې ډېره ساده خبره ده، تاسو سره ما مخکې کړی ده چې ما د ژوند تیر کو کله کله ما ذهن کې راځي نورجان خو ډېر زیات ښکلی نوم دی، د دې مطلب دی د ټولې دنیا نور چې هغه به دنیا له رڼا ورکوي. زه کله کله سوچ کوم چې مور ته به وایم چې مورې چې یا زما مور ژوندی وه، ادې تا زما نوم د زه چودین ولې نه دی ایښی. دومره تکلیف مې تیر کو په دې ژوند کې چې شاید بچیا ته چې دلته ناسته یې ته به سوچ مو نه کړی شي چې سوچ وکړې نو خو به یارېږي د هغه تکلیف نه. خو خبره همدا ده چې انسان چې کله تکلیف تېروي هغه په ذهن کې یو خبره وي، یو کس تکلیف تېروي خو از اے ریزلټ آف دیټ بیا چې کومه دی په زرونو کوتلارې کولای. نو ما تکلیف ته کو زبا وېما چې هر یو لار کې تکلیف شته، خو ژوند هغه به از چیلنج اکسپټ کړي او ما اکسپټ کړی دی. تکلیفونه مې تکل خو خوشاله پدې یم چې فاینلی په ایجوکیشن سیکټر کې به زما د لاسا زرونو په زرونو په زرونو په زرونو بچي به اوس چې په هغې کې جینکې الکان دواړه هغې ته ما یو داسې رڼا ورکړه چې زه خوشقسمته یم چې دا رڼا ورکول د هر چا لاس ته نه راځي. زما له زه خو د نصیب ولا خپل ځان ته وایم. او بله خبره دا ده چې تکلیف تیر نه کې نو بل سړی ته به لاره څنګه سمه. ځان باندې خو تکلیف تیر کې خو لاره به بل ته سمه، دا د ژوند مقصد دی. او زما خیال دی چې که مذهبي لحاظ سره وګوري هم وایي چې انسان او انسانیت، خو که سوشل اسپیکټس واخلي انسان او انسان دا دواړه ډېر سړی سیزونه دي. او ما زده کړه هم وکړه، انسان او انسانیت ته مې کنټریبیوشن هم ورکو. هغه تکلیف چې کومه دی زه نن خوشحاله یم، زه پراؤډ فیل کوم. زما مور پلار، زما وروڼه خویندې، زما ملګري که سړي دي که ښځې دي، هغوی ټول په ما باندې پراؤډ فیل کوي. او په دې لاره کې صرف داسې نه ده چې ټولو سړو چې کومه دی زما په تکلیف را کړی، داسې خلک هم شته چې هغې زما مور پلار سپورټ کړی یم، زما هزبینډ زه ډېره سپورټ کړی یم، زه بچو سپورټ کړی یم، زما داسې د یونیورسټۍ ملګري چې هغه زه نه سړي دي زه نه ښځه، هغې هم ماته په دې تکلیفونو کې ډېر زیات سپورټ را کړی دی.
پروفیسر ډاکټر نورجهان وايي په ټولنه کې د ځینو خلکو د رویو له وجې هم جنکۍ او ښځې د خپلو ارمانونو او مقصدونو په پریښودلو مجبور شي، خو باید اوس نور داسې ونه شي. هغه وايي
ښځه یو انسان دی او ښځه چې کله تکلیف ته ډېر زیات راشي نو هغه هغه تکلیف زیات برداشت کوي او مخکې لکه څنګه زه به تاسو ته پته ده چې د بچی پیدا کول د بچی ساتل دا چې څومره تکلیف دی شاید بې نظر بل تکلیف په ژوند کې نه وي. نو بیا سړوله کم از کم پکار ده چې ښځې سره پروپریشن کوي، ښځې ته ریګارډ ورکوي او چې کومه ښځه زمونږ په شان مخکې راشي کم از کم دا هراسمنت دی پری، کله د مذهب نوم استعمال کی، کله په سوسایټي کې دا وومن امپاور نوم استعمال کی چې دا خو دې نه یاره ده، او کله چې کوم دې صرف پروفیشنل جلیسی. نو داسې کسان ډیر دي او داسې کسان هم شته چې هغه مال سپورټ کوي چانو کې هم ډیر زیات راغلي. اخیره کې وزیر دوه لسونه ویم بیا تکلیف مې ډیر زیات تیر کړی دی، خو کدا تکلیف ما نه وی تیر کړی، ما دا خپل چیلنج چې ما کم ایکسپټ کړی و دا مې پریښی و او لاره مې خلکو له ورکړې وه. نو شاید اوس به بل چا دا خواهش نه لرو چې زه به هم داسې لیول ته رسم، خو بیا به زه ووایم خوشقسمت یم دنیا له مې هم کنټریبیوشن ورکو بیا پښتونخوا ته، زما پښتنو رونو خویندو دواړو ته او زما خپل بچی چې کمی دی هغه هم زه دغه شان ټرینډ کوم. نو انشاءالله رشان خلق برازی کنٹریبیوشن بکئی خو مونږه لا پکار دارا چې دا تکلیف سخت دی، خو دا به مونږه دونه زیات تکلیف دا استعمال وې رچو دین به شک ټیک دا ما دا ټکه استعمال کو، خو پکار دا سیدا چې مونږه خلق هم ترش کو چې په ځان تکلیف تیرې بیا تیروا او په خلق هم ترش کو.
ډاکټر نورجهان وایي د دې او د دې د نورو خویاندو په تعلیم او کار کولو کې تر ټولو زیات رول د دې مور او پلار ادا کړی دی.